رزیات مننه کوم احمدی صاحب قدر من اوریدونکو تاسو ته خراغلاست وایم د نن ورځې د لومړي یو ساعته خبرونې اوریدو ته مو هرکلی کوم. د دې خبرونې په راپورونو کې به واورئ چې د حکومت اجرایه رئیس له ملګرو ملتونو غوښتي چې ملا هبت الله او د طالبانو نور مشران د بندیزونو په لیست کې شامل کړي. په نړیوالو مسایلو کې د اسپانیا د یووالي په پلوي د کاتالونیا په مرکز بارسلونا کې د مظاهرو په اړه راپور لرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې به د ورکو عزیزانو او د انصاف په لټه کې پروګرامونه خپاره کړو. قدر من اوریدونکو د هر څه وروسته راځي لمړی په مکړی خبرونو ته. د خبرونو سرټکی، د افغان حکومت اجرایه رئیس ملګرو ملتونو ته ویلي دي چې طالبان د بندیزونو په فهرست کې شامل کړي. د مشرانو جرګې پر حکومت غږ کړی چې پر ډیورن کرښه د اغزن تار د غځولو مخه له هرې ممکنې لارې ونیسي، او سعودي عربستان پریکړه کړې چې پر روان کال کې به ښځو ته اجازه ورکوي چې ورزشي سټډیومونو ته ولاړ شي. بشپړ خبرونه. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې د وسلوالو طالبانو مشر ملا هبت الله او د دې ډلې نور مشران د بندیزونو په فهرست کې شامل کړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادۍ راډیو ته وویل چې دا غوښتنه پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې له مشر غیرت عمروف سره په لیدنه کې مطرح شوه. یو کال مخکې ولسمشر اشرف غنی هم د ملګرو ملتونو د بندیزونو په فهرست کې د ملا هبت الله او د طالب مشرانو او همداراز د نورو تروریستي ډلو د مشرانو او قمندانانو د شاملولو غوښتنه کړې وه. د مشرانو جرګې پر حکومت غږ کړی چې پر ډیورن کرښه د اغزن تار د غځولو مخه له هرې ممکنې لارې ونیسي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هدي مسلمیار پرون وویل چې د پاکستان لخوا د ډیورن کرښې په اوږدو کې د اغزن تار غځول د منلو وړ نه دي او باید د دې کار مخه ونیول شي. پاکستان له افغانستان سره په خپله اوږده پوله په لسګونو ځایونو کې د څه باندې 500 میلیون ډالرو په ارزښت د موانعو د جوړولو کار پیل کړی دی او وایي چې هدف یې د پولو د امنیت ټینګول دي. د بلخ ولی عطا محمد نور وایي دی غواړي چې د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې ځان کاندید کړي. ښاغلي نور پرون دا خبره په مزار شریف کې د ترکیې په قنسلګرۍ کې د ترکیې د جمهوري ورځې د 49مې کلیزې په لمانځ غونډه کې وکړه. عطا محمد نور همداراز وویل چې د حکومت د مشرانو د بې غورۍ له کبله په هیواد کې ناامنۍ زیاتې شوې دي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د نړیوالې اټومي ادارې مشر وایي چې ایران له شپږو لویو قدرتونو سره د شوي تړون له مخې خپلې ژمنې عملي کړې دي. یوکیو امانو دا خبره پرون په تهران کې له ایرانی چارواکو سره تر لیدنې وروسته وکړه. د نړیوالې اټومي انرژي په بیان کې د نړیوالې اټومي انرژی د ادارې په بیان کې راغلی چې ښاغلي امانو د ایران د ولسمشر حسن روحانی، مرستیال ولسمشر علی اکبر صالحی او د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره وکتل. د ولسمشر حسن روحانی لخوا په یو خبر شوي بیان کې راغلی چې له تړون سره سم هر څه ښه پرمختګ کوي. متحد ایالات پر ایران تور لګوي چې د اټومي تړون تر چتر لاندې د یورانیمو له غني کولو لاس نه دی اخیستی او همداراز د توغندیو پروګرامې ټولې نړۍ ته ګواښ کوي. په داسې حال کې چې د کردستان د خپلواکۍ په اړه لانجې لا هم روانې دي، د دې سیمې مشر مسعود بارزانی ویلي چې له واکه به لاس واخلي. مسعود بارزانی چې یو اویا کلن دی پرون د کردستان په مرکز اربیل کې د پارلمان غړو ته وویل چې د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته به خپله دنده پرېږدي. هغه پر پارلمان غږ وکړ چې د کردستان د مشرتابه د څوکۍ د ډکولو لپاره غونډه وکړي. ما پارلمان ته یو لیک واستاوه او ورته ومې ویل چې زه په هیڅ قیمت بله قانوني دوره نه تیروم. بارزانی په داسې حال کې له واکه د لرې کېدو اعلان کوي چې د سپتمبر په 15مه نیټه د عراق کردانو په یوه ټول پوښتنه کې د خپلواکۍ لپاره رایې ورکړي، خو د عراق حکومت د دې ټول پوښتنې نتایج غیر قانوني بللي دي. سعودي عربستان پرون پریکړه وکړه چې پر روان کال کې به ښځو ته اجازه ورکوي چې ورزشي سټډیومونو ته ولاړ شي. د سعودي عربستان د ورزش عمومي اداره دا اعلان په داسې حال کې کوي چې د سعودي په ډیره محافظه کارا ټولنه کې پر ښځو محدودیتونه په کمیدو دي. د سعودي حکومت له دې مخکې په سپتمبر میاشت کې اعلان کړی و چې د لومړي ځل لپاره ښځو ته د موټر چلولو اجازه ورکوي. دا بدلونونه د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان لخوا د اصلاحاتو د هغه پلان یوه برخه ده چې د 2013 کال د تصور په نوم یادیږي. سعودي ولیعهد پریکړه کړې چې د ځینې قوانین اصلاح کړي او د هیواد د اقتصاد د تیلو په دودیز بنسټ کې بدلون راولي. او وروستی خبر، د اسپانیا په بارسلونا ښار کې پرون سلګونه زره خلکو د کاتالونیا د خپلواکۍ پر خلاف د حکومت په ملاتړ لاریون وکړ. ځینو نړیوالو رسنیو له هغې ډلې بی بی سی د پولیسو په حواله ویلي چې په پروني لاریون کې شاوخوا 300,000 کسانو ګډون کړی و. دوی ټولو د یووالي شعارونه ورکول او له اسپانوي چارواکو یې غوښتنه کوله چې د کاتالونیا له جلا غوښتونکو سره قانوني چلند وکړي. دا لاریون دوه ورځې وروسته له هغه وشو چې د اسپانیا حکومت د خپلواکۍ لپاره د کاتالونیا د سیمه ییز پارلمان پریکړه رد کړه. د ازادۍ راډیو خپرونې اورئ. قدرمنو اوریدونکو، د خپرونې په دوام کې را سره اوسئ. راپورونه خپروو. و باورئ چې اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د ملګرو ملتونو د بندیزونو له کمیټې غوښتي دي چې طالب مشران د بندیزونو په لیست کې شامل کړي.
په 2013 جنوري کې د امنیت شورا ریاست قزاقستان ته ورکول کېږي چې دا زموږ لپاره یو ډېر ښه خبر دی. په دواړو سطحو باندې هم د نیویارک په سطح دلته په کابل کې کار کوو چې د دغه دایې ملاتړ زیات شي.
د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید نوش دوستم ته نږدې کړی وایي چې د ښاغلي دوستم سیاسي موقف د زوال په حال کې دی. په خوست کې یو پارک د پخواني والي استاد حکیم تڼیوال په نوم ونومول شو.
تڼیوال صاحب په داسې یوه حالت کې دلته د والي په صفت مقرر شو چې دلته مطلق انرژي او هرج مرج و. خو د تڼیوال صاحب ډېره هڅه دغه وه چې دا ټول مسایل د سولې او ملي روغې جوړې له لارې حل کړي.
د ټکنالوژۍ برخه لرو او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د کاتالونیا په مرکز بارسلونا کې له اسپانیا سره د دې بیلتون پالې سیمې د یووالي په پلوي پراخ لاریون وشو. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې به د انصاف په لټه کې او د ورکو عزیزانو پروګرامونه وړاندې شي. زموږ غږ ازادۍ راډیو اوري. پام وکړئ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان اجرائیه رئیس له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې د وسلوالو طالبانو مشر ملا هبت الله او د دې ډلې نور مشران د بندیزونو په فهرست کې شامل کړي. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادۍ راډیو ته وویل چې اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله پرون په کابل کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې له رئیس غیرت عمروف سره په لیدنه کې دا غوښتنه مطرح کړه. صفی الله ستانکزای د موضوع جزئیات اوروي.
افغان چارواکي وایي وسلوال طالبان د افغان ملکیانو د وژنې عاملین دي او ملګري ملتونه باید د دې ډلې مشران د بندیزونو په لیست کې شامل کړي. د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې له مشر غیرت عمروف سره په لیدنه کې دا غوښتنه مطرح کړې. د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې د مشر غیرت عمروف د لیدنې په اړه زیات جزئیات د اجرائیه رئیس مرستیال ویاند جاوید فیصل ورکوي.
اجرائیه رئیس د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې له مشر او غړو سره ولیدل. له هغوی سره د نورو موضوعاتو تر څنګ یو وړاندیز دا و چې طالبان د افغانستان د خلکو قاتلین دي، هغوی ترورستان دي او باید د دغې ډلې پر مشر ملا هیبت الله او نورو ټولو غړو باندې بندیزونه ولګول شي تر څو له دې لارې له یوې خوا دا ډله کمزورې شي او له بلې خوا که چیرې فرصت وي چې د سولې خبرو ته بالاخره زمینه مساعد شي او کمک وشي.
د حکومت یوې سرچینې د نوم د نه اخیستلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې مشر غیرت عمروف افغان اجرائیه رئیس ته ډاډ ورکړی چې د هر هغه طالب مشر نوم به د بندیزونو لیست ته ورزیات شي چې افغان حکومت یې غواړي. د افغانستان اجرائیه رئیس هم په خپل فیسبوک پاڼه له غیرت عمروف سره د لیدنې جزئیات خپاره کړي. ښاغلی عبدالله په فیسبوک لیکلی چې د امنیت شورا د څار او ارزونې میکانیزم دی قوي شي څو د تروریستي ډلو فعالیتونه او ازادي محدوده او مالی منابع وچې شي. د اجرائیه ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل دا هم وویل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو کمیټې مشري قزاقستان کوي او کله چې دا هیواد باید د امنیت شورا مشرتابه تر لاسه کړي، افغان حکومت به د هڅو د لا چټکۍ لپاره نوې فرصت ولري. دا چې دا هڅې څه دي فیصله پاره وای
په 2013 جنوري کې د امنیت شورا ریاست قزاقستان ته ورکول کیږي، چې دا زموږ لپاره یو ډېر ښه خبر دی. په 2013 باندې هم د نیویارک فساندو ته په کابل کې کار کوي، چې دغه د ایم لا ترزیات شاو مرته بحث کړه ویل چې پاکستان به څو غوي ترورستان لا تر کې یو دا یو ناکامه تجربه ده او یو درس چې پاکستان اخیسته نه دی اخیسته. نو دا ټول هغه زموږ د یاد بحث.
امریکا هم د تروریستي ډلو د فعالیت د بندولو لپاره جدي هوډ لري. تیرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پاکستان ته ولاړ او پاکستانی چارواکو ته ویل چې که پر خپل خاوره د تروریستانو د فعالیت او د هغوی د خوندې پناه ځایونو د لمنځوړلو لپاره پریکنده عمل ونه کړي، نو امریکا به په خپل اقدام وکړي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف چې له تروریستي ډلو ملاتړ رد کړی، ویلي د امریکا غوښتنو ته غاړه نه ږدي. افغان حکومت په داسې حال کې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي چې د طالب مشرانو نومونه د بندیزونو په لیست کې ورزیات کړي، چې وسلوالو طالبانو په وروستیو کې د څو خونړیو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی. دوه اونۍ وړاندې د وسلوالو طالبانو حملې په غزنی، پکتیا، کابل، کندهار، غور او اروزګان کې وشوې، چې څه باندې 250 افغان ملکیان او پوځیان پکې ووژل شول او تر دې زیات نور خلک ژوبل شول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ولسمشر لومړی مرستیال ته یو شمیر نږدې کړی وایي چې د عبدالرشید دوستم ولسی او سیاسي موقف د زوال په حال کې دی. دوی چې نه غواړي هویت یې افشا شي، وایي دوستم د خپلو نږدې کسانو د بې اعتمادۍ له سخت حالت سره مخامخ دی. په همدې حال کې د ملي وحدت په حکومت کې یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته ویلي داسې هڅې روانې دي چې جنرال دوستم د ملي وحدت د حکومت د دورې تر پایه افغانستان ته راستون نه شي. په دې اړه د محمد واصل وصال راپور واورئ.
د افغان ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم چې د ترک تبرانو د پرنفوذو مشرانو او د رایو د بانک په نوم هم مشهور دی، محبوبیت یې مخ په کمېدو دی. نوموړي ته یو شمېر نږدې کسان چې د ملي وحدت د حکومت په لومړي کال کې ان په عملیاتو کې ورسره یو ځای ګډون کړی، په دې باور دي چې ترکیې ته د دوستم په تګ سره هغه ته نږدې یو شمېر سیاسي او اغېزمنو څېرو ورسره پرېکون کړی دی. دوی وایي په قطغن زمین کې د ترک تبرانو یو شمېر مشران د ترک تبرانو د انسجام شورا د جوړولو په حال کې دي. عبدالرشید دوستم ته یو نږدې کس وینه غوښتل نومې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل یو شمېر کسان لکه شاکر کارګر، سید نور الله خیر الله نوش او محمد الله بتاش چې سو میاشتې مخکې پورې هم د نوموړي لپاره د اعتماد وړ سیرې وي، اوس ورسره چندان اړیکې نه لري. دی وایي د ټولو د جنرال دوستم موقف له ولسي او سیاسي اړخه کمزوری کړی دی. د په خبره د جنرال دوستم ټیم له سیاسي نظره کمزوري شوه ده. خغله دوستم د خپل دفتر د رئیس بابر فرهمن، د ملي غورځنګ د ویان بشیر احمد تایانج او خپل زوی باتور دوستم پرته په خپل سیاسي ټیم کې بل څوک نه لري. خو د ملي غورځنګون ویان بشیر احمد تایانج ازادي رادیو ته ویل په ترک تبرانو کې د دوستم محبوبیت لا هم په خپل ځای ده. د په خبره د ملي غورځنګون غیز او محبوبیت هم ورستر بلې مخ په زیاتېدو ده.
جایگاه جنرال صاحب دوستم
دی وایي دوستم داسې ځای نه لري چې یوې میاشتې یا یوې ورځې کې خپل کړی وي. د ده موقف د اوږدې مبارزې لاسته راوړنه ده. فکر نه کوم چې څوک یې د ځای نیولو په هڅه کې وي. د معاون صاحب محبوبیت د هغه د صداقت له امله چې لري یې مخ په ډېرېدو ده. دوستم ته نږدې کسان وایي د دوستم اعتماد یوازې د په خپلوانو پورې په جوزجان کې محدود دی او بلخوا په یو شمېر ولایتونو کې له نوموړي نه د خلکو نارضایتۍ هم ډېرې شوې دي. عبدالرشید دوستم د جوزجان د پخواني والي احمد اشتي په جنسي ځورونې تورن دی. د افغانستان لوی څارنوالۍ ویلي په دې اړه دوسیه یې سترې محکمې ته سپارلې، خو سترې محکمې تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دوستم په دې اړه د خبرونو او راپورونو تر خپرېدو وروسته ظاهرا د طبي معایناتو لپاره ترکیې ته ولاړ چې تر اوسه نه دی راستون شوی. عبدالرشید دوستم ته یو نږدې کس ازادي راډیو ته ویلي دی به د ملي غورځنګ د غړي په توګه پاتې شي، خو په خبره دوستم له کله نه چې ترکیې ته ولاړ دی له نږدې کسانو سره یې کومه اړیکه نه ده نیولې. په ورته وخت کې د افغانستان په ملي وحدت حکومت کې یوې معتبرې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل حکومت په دې هڅه کې ده چې د ولسمشر د لومړي مرستیال پوست ته بل کس معرفي کړي. سرچینه ده هم وایي داسې هڅې روانې دي چې جنرال دوستم د ملي وحدت د حکومت تر پایه افغانستان ته رانشي او چوکۍ یې همداسې تشه وساتل شي. خو د افغانستان د ملي غورځنګون ویان بشیر احمد تایانج وایي د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه د ښاغلي دوستم د کار په وړاندې هیڅ خنډ نشته. که اسا هم خغل تیانج وای عبدالرشید دوستم با ډیر شر کابل تراشی خو په خبره پار کې د واک انحصار د لامل شوی چې د دوی یو شمیر نورو سیاسي جریانونو نارضایتي له حکومت نه دوام وکړي. واصل وصال ازادي رادیو کابل.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. په خوست کې ملي پارک چې په دې وروستیو کې جوړ شوی د استاد حکیم تنیوال په نوم ونومول شو. تنیوال د اوسنی نظام په پیل کې د دوو کلونو لپاره د خوست والی و چې وروسته بیا په پکتیا کې په یوه تروریستي حمله کې ووژل شو. د غونډې ویناوالو حکیم تنیوال په دې وستایه چې په دې ولایت کې په سوله ییزه توګه د وسلوالو ډلو حاکمیت ختم کړ او د واحد ادارې بنسټ یې کېښود. نجیب الله الوخیل په دې اړه د راپور برابر کړی.
د خوست یو شمیر قومي مخبر او مدني فعالان وایي چې پخوانی والی حکیم تنیوال د نوي نظام په پیل کې یاد ولایت د بیلابیلو وسلوالو ډلو له حاکمیته په سوله ییزه توګه وژغوره او پر ځای واحد اداره رامنځته کړه. دوی یاد څرګندونې د یکشمې په ورځ د حکیم تنیوال په نوم د ملي پارک د نومونې په غونډه کې وکړې. د غونډې ویناوالو زیاتوله حکیم تنیوال له سیاسي موقف پرته د دې هیواد یو علمي، فرهنګي او ټولنیز شخصیت وو او دوی له افغان حکومت غواړي چې د تنیوال د وژنې ورځ هر کال ولمانځي. لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهیدی د حکیم تنیوال د خدمتونو په باب آزادۍ رادیو ته وایي:
تنیوال صاحب په داسې یو حالت کې دلته د والی په صفت مقرر شو چې دلته مطلق انرژي او هرج مرج وو. خو د تنیوال صاحب ډیره هڅه دغه وه چې دا ټول مسایل د سولې او ملي روغې جوړې له لارې حل کړي، نه د زور له لارې. د قومونو خصوصیات یې خدر کړي وو او کولای شول چې د ملي روغې جوړې سیاست ته عملي بڼه ورکړي، او دا چې د هغې مخالفینو دا نه شو زغملی بالاخره دی په شهادت ورسوه.
خوست خاروال عبدالبصیر محمدزی په خپلو خبرو کې حکیم تنیوال د اوسنی نظام له سرلارو او بنسټ ایښودونکو باله او زیاته کړه چې د ټولو قومونو ته په درانه نظر کتل او شته سیاسي او ټولنیز حرکتونه یې په ځان راټول کړي ول. لیکوال او شاعر زاهد شاه انګار وایي چې استاد تنیوال د نورو خو صفتونو ترڅنګ د بیان او رسنیو ازادۍ ته ژمن شخصیت وو او رسنۍ د ستونزو او نیوکو انعکاس ته هڅولې.
ارواښاد حکیم تنیوال د دې ترڅنګ چې دا یو علمي او فرهنګي شخصیت وو، یو ډیر پیاوړی ولی وو، د دې بیان په ازادۍ باندې عقیده لرله. موږ مزل جریده چې لوړنۍ آزاد جریده وه په خوست کې پیل کړه، گزارشونو کې به خامخا داسې څه وو چې ولایتي ادارې ته به متوجه وو. خو ده به ماته ډاډ راکوو همیشه که انتقاد نه وي اصلاح نه راځي دوام ورکوي. زه په کامله معنا د بیان د ازادۍ ملاتړی یم.
د یادونه ورده حکیم تنیوال چې د افغانستان د مرکزی حکومت له لوري د 1971 لمریز کال له وروستیو میاشتو په خوست کې د والی په توګه ټاکل شوی وو. په دې ولایت کې څه د پاسه دوه کاله والی وو چې بیا وروسته د معادنو، همدارنګه د کار او ټولنیزو چارو د وزیر په توګه دندې ترسره کړې. حکیم تنیوال چې په پکتیا کې د والی په توګه دنده ترسره کوله، د 2008 زیږیدیز کال د سپتمبر په 10 په یو ترهګریز برید کې ووژل شو.
آزادی رادیو ته غوښنسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اسپانیا په بارسلونا ښار کې پرون یو زیات شمیر خلکو د کاتالونیا د خپلواکۍ پر خلاف د یووالي په ملاتړ لاریون وکړ. دوی ټولو د یووالي شعارونه ورکول او له اسپانوي چارواکو نه یې غوښتنه کوله چې د کاتالونیا له بیلتون غوښتونکو سره قانوني چلند وکړي. صفی الله ستانگزی په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور جزئیات اوروي.
سلګونه زره کسانو د اسپانیې په بارسلونا ښار کې چې د کاتالونیا سیمې پلازمینه هم ده، د اسپانیې د ځمکنۍ بشپړتیا په ملاتړ لاریون وکړ. دا لاریون دوه ورځې وروسته له هغه وشو چې د اسپانیا حکومت د کاتالونیا خپلواکي وروسته له هغه لغو کړه چې د دې سیمې د پارلمان لخوا د کاتالونیا خپلواکي اعلان شوه. پرونی لاریونونه چې د اسپانیې د ځمکنۍ بشپړتیا د ملاتړیو مدني ډلو لخوا د کاتالونیا د جلا غوښتنې د مخالفو ګوندونو په ملاتړ وشول، پکې ټولو د کاتالونیا او اسپانیا نیه د یو ځایوالي شعارونه ورکول. د لاریون یو ګډونوال انټونیو د قانوني چلند غوښتنه وکړه. تر کومه ځایه چې زه پوهیږم، حکومت باید د اساسي قانون 155 ماده تطبیق کړي. په دې سره باید د قانون د تطبیق زمینه برابره شي. د اسپانیې په اساسي قانون کې 155 ماده د کاتالونیا سیمې د خپلواکۍ د ځنډولو لپاره وضع شوې ده. په پرونی لاریون کې چې تر ډیره د جشن بڼه هم درلوده، د اسپانیې بیرغونه رپول کېدل او ګڼو سیاستوالو پکې برخه اخیستې وه. د اکتوبر په 8 هم یو ورته مظاهره شوې وه. ورسته له هغه چې د اکتوبر په 20مه د کاتالونیا سیمهیز پارلمان په اویا موافق او لس مخالف رايو د کاتالونیا خپلواکي اعلان کړه، د دې پریکړې په خوشاله هم زرګونه کسانو لاریون وکړ. د اسپانیې سنا جرګې د کاتالونیا تر دې پریکړې ورسته د کاتالونیا د خپلواکي د زندولو لپاره بیړنۍ رایه چونه وکړه چې د 214 کسانو لخوا موافق او 30 کسانو مخالف رايه ورکړه. په دې ترتیب سره د اسپانیا صدر اعظم ماریانو راخوی اعلان وکړ چې حکومت یې د کاتالونیا چاري په لاس کې نیولې او سیمهیز حکومت یې منحل کړی دی. اسپانیې د سیمهیزو انتخاباتو لپاره هم د دسمبر 28 نیټه په ډاګه کړه. په کاتالونیا کې د خپلواکۍ په پار د اکتوبر په لومړۍ نیټه غیر الزامي ټول پوښتنه وشوه چې اکثرو ګډونوالو یې مثبت رایه ورکړه، خو تر هغه وروسته د اسپانیې له مرکزي حکومت سره په لوی لانجې واوښتل.
زموږ غږ آزادۍ راډیو ورې قدر منوریدونکو، په یاد مو سی چې د دې خبرونه په دوام کې د ورکو عزیزانو پروګرام او همدارس د انصاف پلټه کې اونیز پروګرام تاسو ته وړاندې کیږي. خو د شپه پام وکړی د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتن ته چې نوریاس نوري چمتو کړي.
واشنگتن پوسټ او رسپانه په کندوز کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې د 14 پولیسو د وژل کېدو په اړه لیکي. دغه برید د دې ولایت د خان آباد ولسوالۍ پر یوې امنیتي پوسټ شو چې د ولسوال په وینا یوازې یو پولیس له حمله روغ وتلی دی. له دې یو ورځ مخکې لږ تر لږه 9 پولیس په غزنی ولایت کې د طالبانو په برید کې وژل شوي وو. د واشنگتن پوسټ په لیکنه روانه میاشت افغانستان په مختلفو سیمو کې پر افغان امنیتي ځواکونو د پراخو بریدونو په لړ کې له 200 زیات کسان وژل شوي دي. نیویارک پوست ورسپانه تر دې سر لیکلاندې چې افغان سرتیرو تر روزنه ورکول امریکا له خطر سره مخامخ کوي. په یو تحلیلي مطلب کې لیکي واشنگتن د خامو طرحو یوه فابریکه ده. د افغان سرتیرو لپاره په امریکا کې د پوځي روزنې پروګرام ښایي یوه وي. د لیکوال په باور امریکا نه د روزونکو سرتیرو پر شمېر چې تر اوسه 125 تنه له رخصتي پرته ورک شوي کنټرول لري او نه هم توانېدلې چې د روزنې د پروګرام له بشپړولو سره وطن ته له ستنېدو وروسته د افغانستان پوځ د هغوی له نویو وړتیاو کار واخلي. د نیویارک پوست په لیکنه پنټاګون وایي په امریکا کې افغانانو ته پوځي روزنه ورکول یو اړتیا ځکه ده چې د یاغیانو د حملو د مخنیوي لپاره د افغانستان اردو په خپلو پښو ودرېږي. خو په امریکا کې روزل شوي پوځیان تر وسه د افغانستان په پاوز کې نه دی جذب شوی. د امریکا د دفاع وزارت د یو نوی راپور له مخې د افغانستان د حکومت د پالیسۍ له مخې دا اجباري نه ده چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د نوي روزل شوي په خپلو پخوانیو دندو وګماري یا د هغوی د نوي وړتیاو له مخې چې په امریکا کې ورته روزنه ورکړل شوې په نوي دندو وګمارل شي. نیویارک پوست وړاندې لیکي د افغانستان حکومت هغه پوځیان چې له یو کال زیات د روزنې په پروګرام کې ګډون کوي په پوځ کې د فعال خدمت له تشکیل او د تنخواو له فهرست څخه باسي. په امریکا کې هم د روزنې پروګرامونه له یو کال زیات دوام کوي او اکثر هغه پوځیان چې بیرته افغانستان ته ستانه شوي خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. دا په دې معنا چې هیڅ ګټه نه لري چې افغان سرتیری دي د روزنې لپاره امریکا ته راوستل شي. نیویارک پوست په دې برخه کې د خطرونو په باب د افغانستان د بیا رغونې د ځانګړې ادارې یا سیګار هغه وروستي راپور ته اشاره کړې چې ویلي دي تر اوسه له نیمایي زیات افغان پوځیان چې په امریکا کې د روزنې په بهیر کې ورک شوي نه دي نیول شوي او دا امریکا د تروریزم له ګواښ سره مخامخ کوي. د سیګار د راپور له مخې د 125 ورک شوو افغان پوځیانو او یا به له متحدو ایالاتونو کاناډا ته تښتېدلي وي او 14 تر اوسه تری تم دي. دغه افغان پوځیان ځکه خطرناک دي چې پوځي روزنه ورکول شوي او د هغوی اکثره ځوانان دي چې سابقه یې هم زیاته روښانه نه ده.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. افغان پولیس وایي له جګړو نه ویریږي خو د عیاشۍ البسې مهماتو او لوجستیک په برخو کې ستونزې شاتګ ته مجبوروي. د کندوز او غور یو شمیر پولیسو چې ستونزې ځینو چارواکو هم تایید کړي دي ازادۍ رادیو ته ویلي له تیرو دریو میاشتو راهیسې حتی په خپلو شخصي امکاناتو ژوند کوي. مشرانو جرګه دا ستونزې د نظام لپاره شرم بولي خو سیمه ییز چارواکي وایي مرکزي ادارې ورسره د ستونزو د اوارۍ ژمنه کړې. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال یوسف خان ځدران په خپل راپور کې د موضوع ته کتنه کړې.
یو شمیر افغان پولیس چې د جګړې په لومړیو کرښو کې په دندو بوخت دی وایي نه په خپل وخت جنگي مهمات ورسیږي او نه هم عیاشه او مناسب البسه لري. د غور او کندوز ولایت یو شمیر پولیس دغه شکایتونه په داس حال کې له ازادي راډیو سره شریکوي چې سیمه ییز چارواکي هم ورسره سرخوروي. د کندوز خان آباد سړک دیوې پوستې پولیسو د نوم د نښودلو په شر د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل خوراک نه ورسیږي او تر ډیره په خپلو سپما شویو پیسو ژوند تیروي. دوی وایي له تیرو دریو میاشتو راهیسې تنخوا نه ده اخیستې.
مشکلات دیر دی نور دا مثال سے منگ بانے جان کی گی لارا باندھی گی منگا مخابرہ کہو زانگو خوش بات منگ تو شاید نہ رسی گی اندازہ سے تروس تاوانا پورے دیکھ پلا کہو مہمات سے اخلاص سے بس یا وہ آخر نشینی کہو پیسے انداز کہو اقدم اتاروانا اور کہو کلا کلا منگتا بس
په غور کې هم د پولیسو دیوې پوستې سرتیرو د ورته ستونزو په تایید ازادي راډیو ته وویل دوی د وطن نه د دفاع په خاطر جګړه کوي خو په عیاشي او البسې کې خیانت یې خورا زوروي.
ما غذا درست نمیکنم به سربازا
کې وای موږ هیڅ د خړلو وړ خوراک نه لرو. هغه څه چې راکوي یا د خړلو نه وي او یا موږ ناروغه وي موږ اکثره چای خورو کله بوره پیدا کړو له هغه سره کله همدا ستریخ وي او وچه ډوډۍ خورو
نه مخوري نان خشک میخوریم.
د غور د لوجستیک امر تاج محمد چله څلور ورځې رئیس د پولیسو د ستونزو د هواري په خاطر په کابل کې دی وای د اریانا سنگسور شرکت د پولیسو د البسي او یا شی قرارداد اخیسته دی خو دا شرکت اوس ترای تم دی. نو موړی ازادي راډیو ته ویل اوسې د کورونو چار وزارت غوریدلای او د پولیسو ستونزه مخ په هواري دوده
د درې میاشتې چې موږ د ستونزو لرو شرکت ولاته مو څو ځل زنګ واه خو پیدا نه سو. هغه به هم پیدا شي خو دا وخت لدی ځای ادرس او بوجي اوره اکمال سول او سل بوجي حل ته خستل سوي دي. زموږ ستونزه اوس ان شاء الله 50% حل سوي ده.
له دې ورا خو د ځینو نورو ولایتونو پولیسو هم ورته شکایتونه کړي دي او په دې اړه د مشرانو جرګې غړو هم د یک شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې ژورې اندېښنې څرګندې کړې. د دغې جرګې رئیس فضل هدي مسلم یاروي د پولیسو شکایتونه ټول نظام ته شرم دی او د کورنیو چارو سرپرست وزیر باید په دې اړه وپوښتل شي.
په غور او نورو ولایتونو کې د پولیسو د عیاشۍ نه سر ټکول او پولیسو په بد حالت ژوند واقعا موږ ته زموږ نظام ته او خوشحال خپل وزارت داخلي ته د شرم ځای او دفاعي کمیسیون باید په دې رابطه جدي کار وکړي. وزیر داخله نه وغواړي ترې پوښتنه وکړي چې ولې
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کورنیو چارو وزارت اقدامات هم په خپل راپور کې ولرو خو له بیا بیا اړیکو سره هم بریالي نه شو. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي د کورنیو چارو وزارت په تیره بیا د دغه وزارت لوجستیک برخه جدي اصلاحاتو ته اړتیا لري. ښاغلی غنی شاوخوا 15 میاشتې وړاندې له اداري فساد سره د مبارزې یو کانفرنس ته په وینا کې په امنیتي بنسټونو کې یاد وزارت تر ټولو فاسد وزارت یاد کړ.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو او ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. د 3G او 4G انټرنیټي نسلونو په اړه به حتمان معلومات لري ځکه چې کله هم له کومې کمپنۍ څخه د انټرنیټ د کارولو په مقصد سیم کارت اخلي نو حتمان به د 3G او اوسوس د 4G خبر ورسره کوي. خو دا دی په دې وروستیو ورځو کې 5G یا د انټرنیټ له 5 نسل یا جنریشن څخه هم کار اخیستل کیږي. کومو کمپنیو پر دې ټکنالوژۍ کار کړی او په کومو برخو کې کومې اسانتیاوې راولي د اسمت څاروان په راپور کې واورئ.
د ټکنالوژۍ د دوو کمپنیو په همکارۍ د انټرنیټ د نوي نسل یا جنریشن 5G په موټرو کې کارول کیږي. ایل جی او کوالکام کمپنۍ وایي چې په دې پروژه کې له یو بل سره همکاري کوي. دا دوه شرکتونه د 5G یا 5G چې د انټرنیټ نوی نسل دی او په وسیله یې موټر له هر شي سره وصل کېدای شي کار کوي. مخکې تر دې چې د دوی د پروژې نور جزئیات وړاندې کړو لومړی به په جرمني کې د مخابراتي ټکنالوژۍ له متخصص آصف حبیبي څخه چې پر 5G یا 5G ډاکټر اخلي د 5G په اړه معلومات واورو.
اصلا په مخابراتو کې د ټکنالوژۍ چې د جی کلمه ورته استعمالي کیږي دا له جنریشن اخیستل شوې ده. په 5G کې چې له 2000 کال څخه وروسته به د دنیا په ځینو پرمختللو هیوادونو کې د لومړي ځل لپاره راشي، له هغې ټکنالوژۍ څخه عبارت ده چې دلته به درې اساسي ځانګړتیاوې دا ټکنالوژي ولري. اول دا چې دا به په هر ځای کې د لاسرسي وړ وي. فرضاً په یو ټرین سټیشن کې، فرضاً په بسونو کې، په ریل ګاډو کې، په نورو هغه ځایونو کې چې هلته عام خلک راټولیږي له خدمتونو ګټه پورته کوي، دلته به فری انټرنیټ وي او یو څوک به کولی شي له هغه انټرنیټ نه لکه په مفته توګه ګټه پورته کړي.
ایل جی وایي چې د کوالکم په همکاري به د انټرنیټ د نوي نسل یا جنریشن ته پراختیا ورکړي. د دې نسل په مرسته به د انټرنیټ د وسلیدو سرعت 15 برابر زیات شي. 5G د موټر چلولو په وخت معلومات په سم ډول لیږدولی شي. حاضر د ما په اروپا او آسیا کې پر دې ټکنالوژي آزموینه کیږي، خو اټکل کیږي چې تر 2030 پورې عملی شي.
د سهار 8:00 او 10 دقیقې شوې. اوس هم په مکرې د مهمو خبرونو لنډیسته. د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله له ملګرو ملتونو غواړي چې د وسلوالو طالبانو مشر ملا هیبت الله او د ډلې نور مشران د بندیزونو په فهرست کې شامل کړي. د افغانستان د مشرانو جرګې پر حکومت غږ کړی چې پر جوران کرښه د اغزن تار د غځولو مخه له هرې ممکنې لارې ونیسي. د بلخ والي عطا محمد نور وایي غواړي چې د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې ځان کاندید کړي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې رئیس له ایراني چارواکو سره تر خبرو وروسته ویلي دي چې له شپږو لویو قدرتونو سره د شوي تړون له مخې ایران خپلې ژمنې پر ځای کړي دي. په داسې حال کې چې د کردستان د خپلواکۍ په اړه لانجې روانې دي، د دې سیمې مشر مسعود برزانی ویلي چې له واکه به لاس واخلي. سعودي عربستان پریکړه کړې چې پر روان کال کې به ښځو ته اجازه ورکوي چې ورزشي سټډیومونو ته ولاړې شي، او د اسپانیا په بارسلونا ښار کې پرون سلګونه زره خلکو د کاتالونیا د خپلواکۍ پر خلاف او د اسپانیا د یووالي په ملاتړ لاریون وکړ. د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په پاتې برخه کې لومړی تاسو را بولم چې د انصاف په لټه کې اونیز پروګرام واوري، او ورپسې به د ورکو عزیزانو اونیز پروګرام خپور شي.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو، یاغې پسې ورشبلو، یاغې پسې ورشم دې کې ربا نو ورځ تیر شي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي، نمې څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کې وز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په ویګر کوه ازر کې ان شاء الله موږ
ځلونه پتي ور کړی. ازادې راډیو په دې ځنګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې يم، او د دې ونې د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د عبدالحلیم مهربان ستونزې راخسته. دی وايي په کابل ښار کې د یو ام اف د پوهنتون د ماسترۍ د دورې محصل وو، خو کله چې دغه پوهنتون د یو لړ حقوقي ستونزو له امله وتړل شو، دی او د دې نور ملګري په کابل پوهنتون کې شامل شول. خود یو سمستر روسته د کابل پوهنتون لخوا هم جواب شولو ټول به سرنوشت پاتې شول. د دستون زمو د لوړو زده کړو وزارت لچارواکو سره هم شریکه کړي ده. لومړی به د عبدالحلیم مهربان او ورپسې به د لوړو زده کړو وزارت د چارواکو نظر واوري.
د انصاف پلټکه
رو رستاسی نوم سده او د کوم ځای تماس نیولې؟
زمانم عبدالحلیم مهربان ده، د کابل په ولایت نه متاثر تم ولای.
استاسی مشکل سو؟
زموږ مشکل دا ده چې موږ د یوماف سریس یوما پانتون کې برحال محصلینو لوړو زده کړو وزارت د فیصلې په اساس باندې هغه پانتون لغوه شو، او موږ د یوماف سریس یوما پانتون نه د رسمي مکتوب لارې کابل پانتون ته انتقال کړو. اما متاسفانه اوس د اوسنی وزیر چې راغلی ده دا بیا دا خبره نه مني. هغه وایي چې تاسو کوم فیصلې چې د پریدا مومن په وخت کې شوي دي هغه تاسو لاړ شئ دي خپله د پریدا مومن سره دا خبرې وکړي. نو موږ بیا درسونه متوقف شوي دي کابل پانتون کې، لوړو زده کړو وزارت ته له وزیر سره کتنې لرو، ډیر مشکل سره موږ ته وخت راکړي، داسې وخت موږ ته راکړي مکتوی دائم سرایت نه پوښتره.
یو یو خبره بل، څو کالم تحصیل وکړه په ایم ایف پوهنتون کې؟
تقریبا دو سیمستر زموږ په خلاصېدو و، د لوړو زده کړو د فیصلې په اساس موږ کابل پوهنتون ته انتقال شولو.
په کوم کال کې انتقال شوئ؟
په 1915 نوي کې.
هلته څومره تحصیل وکړه کابل پوهنتون کې؟
د کابل پوهنتون د استادانو د کمیټې په اساس باندې موږ دویم سیمستر کې موږ قبول کړو. دویم سیمستر زموږ هلته خلاص شو، نمرې مې مو اعلان شوې. دریم سیمستر زموږ په شروع کې دوه شوې، موږ درسونه یې راته متوقف کړل.
تاسو ته دا ویل چې تاسو اجازه نه لرئ چې د صنف کې نور کښېنئ؟
او موږ ته همدا خبره وکړه، موږ ته وایي چې تاسو اساس راوړئ. د اول سیمستر چې کوم هلته امتحان ورکړی دی یوما پوهنتون کې، هغه اساس ټول انتقال کړئ. د اول سیمستر نمرې هم انتقال کړئ. موږ چې هلته سویس یوما پوهنتون ته ځو، هغه موږ ته وایي چې زموږ پوهنتون قانوني ده، مشکل نه لري. موږ څو چې فیصله د څارنوالۍ او د فساد ضد ادارې ده نهایي شوې نه وي، موږ تاسو ته هېڅ سندونه نه درکوو. داسې حال کې چې دا مقرره ده چې شخصي پوهنتونونه اول سیمستر چې په خلاصېدو شي او د کانکور امتحان واخیستل شي، دوی باید په هماغه سیمستر کې ټولې نمرې باید وزارت ته را انتقال کړي. موږ باید سرګردانه نه شو چې شخصي پوهنتون یا سویس یوما پوهنتون ته ورسو. موږ باید لوړو زده کړو وزارت همدا نمرې باید خپله دوی ولري.
یعنې ستاسې مشکل اوس دواړو پوهنتونو نو سر دے، کابل پوهنتون سرم دے او یوماف سرم دے؟
موږ په مشکل دواړو سره دی. موږ اوس عمده مشکل همدا ده چې باید خصوصي پوهنتونونه، دا مقرره ده چې خصوصي پوهنتونونه دولتي پوهنتون ته انتقال نشته، منع ده. هغه تنها په اساس د رئیس جمهور د حکم ته ضرورت ده. نو موږ ته دا مشکل راته حل شي، موږ په یو بله غلطه ول کېږو. تقریبا یو کال وو زموږ بې سرنوشته، یو بې سرنوشته ګرځو، نو همداسې سرګردانه ګرځو.
څومره وخت کېږي چې داسې بې سرنوشته استئ؟
لاول اساس نه چې موږ راته عبدالسوي بې سرنوشته یو. موږ ته کابل پوهنتون کې استادان راته وایي تاسو د یومافیان یاستئ، د یوماف محصلین یاستئ.
دغه قضیه، دغه کیس یوازې په تاسې شوی او که نه پخوا هم داسې قضیه راپېښه شوې وه؟
دا د یوماف سویس یوما پوهنتون خبره ډېره مخکنۍ خبره وه. دلته دوی دا دلیل لري چې دا نمایندګي په افغانستان کې سویس یوما پوهنتون په نامه کومه نمایندګي ده، دا په سویس کې اصلا په دې نامه پوهنتون موجودیت نه لري. لوړو زده کړو وزارت دا دوی اوس خبر شول چې دا هلته په سویس کې هېڅ پوهنتون موجود نه ده، اما دلته یې نمایندګي خلاصه کړې ده. نو د لوړو زده کړو وزارت د فیصلې په اساس پوهنتون ختم شو، لغوه قرار شو، رسمي مکتوب ورته ولېږل شو. اته د اوسنی وزیر روشان صاحب چې دا موږ ته مستقیم دا خبره وکړه په هغه جلسه کې، زه ناستم چې دا خبره وکړه چې زه کومې فیصلې چې د پریده مومند وخت کې شوي تاسو لاړ شئ، د پریده مومند کور ته لاړ شئ. یعنې عین زه په دې جلسه کې ما حضور درلود چې مستقیم دا خبره موږ ته وکړه، او موږ دې نتیجې ته هم رسېدلي چې موږ ته دا وزیر کار نه کوي.
څو کسان بس دی تاسې؟
موږ فلحال کوم محصلین چې تقریبا 280 تر 300 نفر محصلین برحاله د کابل پوهنتون محصلین یو. د هغوی نه مخکې چې څومره فارغ شوي دي، درې دورې سویس یوما پوهنتون فارغین ورکړي دي، هغه هم همداسې بې سرنوشته ګرځي. چې ډېری چې مونوګراف او تیزیس دوره یې وه، ټول همداسې بې سرنوشته ګرځي. اوس په اداراتو کې د سویس یوما پوهنتون سند نه قبلوي.
د کابل پوهنتون نورو خصوصي پوهنتونونو سره خو داسې مشکل نه لري؟
نه نه، اوس خو فلحالته نه. خصوصي پوهنتون سویس یوما د لوړو زده کړو وزارت ملغا قرار کوي. هلته چې کوم محصلین وو هغه برحال هغه یې را تبدیل کړل. مخکېني محصلین چې وو هغوی کوم چې فارغ شوي وو، د هغوی لپاره تنه تیزیس دوره انتخاب کړه. اما دغه وزیر سره راغی، روشن صاحب سره راغی، هغه بیا فیصله نورې فیصلې هغه وایي چې زه دا فیصلې کړي دي، دا تاسو لاړ شئ د خپله فریده مومند سره وغږېږي.
پوه شوم. ستاسې مشکل به وڅېړو، موږ به یې وڅېړو، مقاماتو سره به یې وڅېړو.
د انصاف پلټکه
د دستون زمو د لوړو زده کړو وزارت د خبرونو له مسؤل اختر محمد عبیر سره شریک کړه. جناب عبیر صاحب، د یوماف د پوهنتون ځینې محصلان شکایت لري چې کله چې په کابل کې دغه پوهنتون وتړل شو، دوی بې سرنوشته شول، خو بیا په کابل پوهنتون کې شامل شول. دوی دا هم وایي چې له یو سمستر وروسته کابل پوهنتون هم دوی ځواب کړل. دغه مسأله څنګه ده؟ که په دې سکه لکسو وای
تاسو ته معلومه ده یوما فستیویس پانتون مشکلات درلود. مخکې یو نامه پترس د افغانستان سفارت په سویس کې راغلی و. د هغه نامه پر اساس بررسیګان شروع شو او دا معلومه شوه چې دا شاخص اصلي شاخه نه ده او د یومف سویس دغه اجازه نه لري چې به هر کې کوم شاخه ولري. له همدې عمله دا بند شوه د دې فعالیت یومف سویس په کابل کې او همدارنګه دوی سرنوالی ته معول شو چې له حقوقي او جزایي څخه سرنوالی باید خپل بررسیګانې وکړي او له اکادمیک اړخه وزارت تحصیلاتی د دې فعالیت توقف ورکړه.
دغه محصلان چې د یومف د پوهنتون څخه بې سرنوشته شول دوی خو به حتما د لوړو زده کړو وزارت ته خپل ستونزه ویلي او دغه مشکل به ورسره مطرح کړي. د لوړو زده کړو وزارت د دوی په وړاندې څه فیصله کړي؟
او د محصلین دپاره چې د دوی سرنوشت معلوم شي، د دوی سرنوشت داسې شو چې په کابل پوهنتون کې باید دوی به راځي او ماستری دورې ختمه کړي. او پاتې شو د مشکلاتی چې د استادانو اقسامی دي او ماشونه دي، د دې دپاره د لوړو زده کړو وزارت یو پیشنهاد کړی ده ریاست جمهوری ته چې د رئیس جمهور حکم واخلي او د استادانو ماشونه باید ورکړي. نن هم د وزارت په عالی شورا جلسه کې او هم دو ورځې مخکې محصلین نمایندګانو وزیر صاحب سره کېناستل او د دې مشکلات په اړه خبرې وکړل او وزارت دوی ته وعده ورکړې ده چې دوی درسونه سبا یا بل سبا شروع کیږي او دا مشکلات به حل شي.
ډېر زیات تشکر. درنو اوریدونکو، وامه اوریدل چې د یو ام اف د پوهنتون لټړل کېده ورسته دغه پوهنتون په سلګونو محصلانو لخپل به سرنوشتي ازادي رادیو ته شکایت کړی ده او د لوړو زده کړو وزارت مسؤلینو ډاډ ورکړ چې د دوی ستونزه به په راتلونکو سو ورځو کې حل او پاتې درسونه به په کابل پوهنتون کې پای ته ورسوي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجودې وي له موږ سره شریک کړئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0920 8920 00.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو دوستانو او عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. زموږ د دیونی په پروګرام کې بیا هم یو پیغام لرو چې یو ورکس د همدغه پروګرام په مرسته ل خپل کورنۍ سره یو ځای سوی دی او د کورنۍ یو غړی موږ ته پیغام رسولی. دغه کس د هلمند ولایت پیغام به یو ور.
بله، السلام علیکم سلیم صاحب، د ازادي رادیو کارکونکو خبرتون ته سلامونه وایم. هیله ده چې جوړ روغ وي. د ازادي رادیو ته یو جهان مننه. مرداغه ګران ورور چې ورک سو صدیق الله خپل زنګ وهلی یو مرداغه سره اړیکه ونیوله. د ازادۍ راډیو د همکاران سره یو جهان مننه. د یو کور ودان زموږ لپاره خدمت کړی دی او د ازادۍ راډیو د اوریدونکو څخه یوه هیله او غوښتنه لرو چې کوم زموږ ګران ورور چې ورک سوی نو په حساب سره د 10 پورې نفرو موږ ته زنګونه ولي. د دې څخه هیله کو چې دغه نمبرو ته زنګونه ونه وي، ځکه که د چا یو عزیز ورک شوی وي نو هغه باید هغه نفر زنګ ورته ووایي چې هغه عزیز یې پیدا کړی وي. دې چې په دوو تیریږي هم زنګونه ازادي راډیو ته وایي. مننه ازادي راډیو، زنده باد. تخته خمد عزت الله زلا هلمند.
مننه عزت الله له هلمند ولایت څخه. تاسو شرطی کې ته اشاره وکړه چې ډېرې وختونه موږ ته هم داسې شکایتونه را رسیږي چې وایي هغه کسانو ته چې د دې پروګرام لارې د خپلو ټلیفونونو شمیرې اعلانوي او په خپل ورک پسې ګرځي نو ډېر مزاحمت ورته کیږي او کله ناکله خو د هغه د ورک په اړه ناسم معلومات هم ورکول کیږي چې دا د انساني اخلاقو سره سم کار نه بلل کیږي. نو هیله مو ده چې نور د دا ډول اقداماتو شاهدونه اوسو. ورځې شمیر نورو دوستانو ته چې دوی په خپل سیمو کې داسې کسان مندل چې لخپل کورنۍ لري دی او رکسوي دي. د کندهار ولایت څخه د یو اوریدونکو پیغام ورو.
السلام علیکم، زه رحمت یم د کندهار ولایت سره په تماس کې يم. د ورکسو عزیزانو په لټون خاص و چې د لنډی نوی سره تماس نیولی وو. د ګلمیر اکا زی د لانور د ورور په نامه یو کس په کار وو. هغه کس ته په بلده کې په بوستا کې اسکار دی که چیرې موږ سره په لاندې شمېره باندې اړیکه ونیسئ تاسو کولی شئ موږ تاسو خپل نفر د سنیم کوڅې پر اویا 8 یو دېرش 1500 شپږ تلویش
مننه دلندی نویری.
الو سلام علیکم، یو سلطان محمد په نامو. تقریبا د روس د افغانستان چې پته کېده سلطان محمد په نامو یو کس وو، سیمګ کوچان وو، یا کوچان سره به ګرځېده. بیا درې کاله مخکې په خروار کې هغه سلطان محمد مړ سو، بیا ښه خیرات پسې وکړ. خو ده به دا خبره کوله چې زه د باغلان یم، خو پښتو یې نه ویله، اصل نه پارسیبان و. سلام
بلی، السلام علیکم. دغری خورکی چې د جوازیان د ولایت څخه خورکی تماس نیولې و چې زما میړه ورک شوی دی. نو ما سره یو نفر دلته شتون لري، نو هغه د څو کاله کېږي دلیل دی په کندوز کښې. نو اوس هلته خورکی یا بل سړی چې زما سره تماس نیسي، نو زه په دغه اړه باندې متصله معلومات ورکړم. السلام علیکم.
مننه وروره، ستاسو د ټلیفون شمېره به زه اعلان کړم. 0 5 5 3 5. شمیره ور بیا ویم 0 5 5 3 5 3. د کندهار ولایت څخه د یو بل اوریدونکي پیغام راخلو.
هلو السلام علیکم، زه د کندهار ولایت ارغنده ولسوالۍ څخه خبرې کوم. مشکره کوچنی راغلی دی، تقریبا 15 ورځې کېږي. خپل نوم احمد جان یادی، ګایې بل شی یادی. نو د هر مسلمان ورور چې پر دغه لمبر زموږ سره تماس ونیسي، 0 50 0 50 5 5 0. السلام علیکم.
زه حکیم الله د ولایت هلمند څخه د ناداری ولسوالۍ څخه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته اولن السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم. وروسته تر سلام یو دوست د ګریشل څخه اړیکه نیولې وه. دوی وویل چې زموږ سره یو ورک ورو دی د ولیجان په نامه دی. نو دغه ورور که زما غږ اوري، په لاندې نمبر دې زموږ سره اړیکه ونیسي، خپله شیرني ترلاسه کولی شي. دی پار 0 5 5 3 2 7 8 4 یا خپل نمبر مشته راکی درازنی وقت د کارتون څخه مهیله کېږي چې موږ پیغام نشر کړي.
رادیو آزادۍ کارکوونکو ته سلام وړاندې کوم. زه امیر محمد دی، ما یو زوی د عمران په نامه باندې ورک شوی ده. پرون په 3:30 باندې د تاسې د رادیو آزادۍ د پښتو له لارې څخه یوه نفر تاسې ته اعلان در کړی وو چې عمران نامه 19 کلن 20 کلن هلک ده، کندهاری زده به کوي، عمران نومېږي. له ما سره دا 1 کال 8 کاله کېږي چې له ما سره ده. دا کس نوم او لمبر یې ما ته معلومات را نه کړل. له تا محترمه څه خواهش کوم چې په دا 8:30 د اعلانو د پښتو د عمران په نامه چې له دا کس سره ده، دا خپل نوم او ځای او لمبر ما ته توضیحات راکړي چې دا عمران د ما زوی د شبرغان د ولایت د جغسای څخه نادرکه شوی ده په اثر د خلل د دماغ و. لطفا خواهش کوم چې دا د ما زوی ده، له تاسې خواهش کوم چې ما ته معلومات راکړي. وسلام.
محترمه، کوم کس چې تاسو یې یادوئ، زه به یې لومړی پیغام خپور کړم، بیا به یې شمېره هم درته اعلان کړم، در سره ولیکئ.
بله، السلام علیکم. یو عمران په نامه باندې دی، تقریبا ما ته داسې پوښتنه کړې ده، 1 کال 3 کاله کېږي چې خپل ولایت څخه راغلی دی. دا ژبه ستا په کندهاري او هلمندي پښتو نه ده، چې مطلب نو شاید چې دا سړی یاده به دي چې د دغه بالامرغاب دی، څه شي دي، سرپل دی، څه شي دي، خو د دغه ولایتو ده منځکې بولم، په دا ژبه باندې معلومېږي. او زما په فکر سره د 18 کالو 19 کالو پورې داسې عمر دی، پنډکۍ ځوان دی. چې هر څوک د دغه پاکس معلومات غواړي، که چیرې د هغه وي، نو زما سره دا معلومات لیکي، شاید چې زه بیا په لږ وخت کې سره روختم. وسلام، د خدای په امان.
هغه ټلیفون شمېره چې دغه دوست موږ ته پیغام پرې ایښی دی دا ده: 0 5 5 1 4 8. شمیره ور بیاویم: 0 5 5 4 1 0 8. له ټول هغه دوستانو چې موږ ته پیغام پریږدي او یا خپل ورک پسې ګرځي او یا هم کوم ورک پیدا کړی وي، هله کو چې خپل ټلیفون شمیره هم وایي، څو نور دوستانو کولای شي چې له دوی سره اړیکه ونیسي او معلومات واخلي. یو بل اوریدونکو ته ورزو.
السلام علیکم، زه د کاټساول خزابل سوالی نه عزیزم. دلته یو خزاده چې د ګلبشری په نامه خپل ځان معرفي کوي، د کونړ ولایت دا تقریبا د 10 کال کېږي چې په خزاول سوالی کې دا نو که هر څه چې خپلوانی موږ سره دې په دغه نمبر رابطه وکړي. السلام.
مننه. د دې دوست شمیره ده 0 0 8 3 5 0.
زما یو زوی دی چې دا چې په نامه دی، یو څوک راغلی وو چې هغه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د چیشنی دی، ګډ نه سلام افغان خورۍ دی. هغه دا خبره وکړه چې په باګران کې دغه سړی بندي دی، اصلي نوم یې هاشم احمد دی، د هلمند ولایت اوس موږ اوسېدونکي د کندهار یو، چې د معلم صاحب د زوی په نامه یادېږي. یو ورور یې محمد جسا دی، یو یې لالی دی، یو یې محمد ویس ورور. دا درې ورونه دي، دوه ورونه دي درې. نو دې ورځې دا شپږ دي چې ورځې د دې په هکله که تاسو معلومات یا بل چاته یا زما دغه ټلیفون څوک وي په دغه زنګ ما ته شمېره زنګ راوي، ما ته جهاله وي چې مفید خبره کې خدای دې خیر کړي.
گرانو دوستانو محترم اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
د ورک دوستانو د خبرونې مینوالو، اوس په ستاسو هغه پیغامونه په ګټه سره وورو چې تاسو خپل ورک عزیزان پکښ لټوي.
ما یې زهرې راکته ده زمونه هم ما یې دوا کرګام ورک چې نامه دا وي دا ځان او د منان په نامه یې زم لا ده چې په نامه خپل ولای چې دې کې دې نه نه لا به سر دې اجې ښکال کېږي دلته خلک مخکدان را پته ورک چې نو زه په تخاوري سوالې دې
السلام علیکم، زدا آزادی رادیو ته دغه پیغام پریږدم. زه د هلمند ولایت د نادالی د ولسوالۍ د کوپکې د سیمه سره ستاسو په اړیکې کې یم. زما د یو اخښ زوی دی، دا دوه کاله کېږي چې د کور څخه نادارکه شوی دی، ورک دی، موږ چې هېڅ پته نه معلومېږي شته مړې که ژوندی. نو ستاسو د راډیو د کارکوونکو سره دغه هیله کوم چې موږ ته په لنډ وخت کې دغه موږ پیغام نشر کړي، موږ ته معلومات راکړي. بیا دغه زموږ د ټلیفون شمېره ده، راته زنګ دې موږ ته ووایي. د پلار نوم یې اجاده مکا دی، د زوی نوم یې د ورور نوم یې سلیم احمد دی، یو نیکه دی، یو شعر دی. زما نوم ملتان دی، د کوپکې د سیمې سره ستاسو سره په اړیکې کې یم. بیا که چیرې موږ ته په لنډ وخت کې دغه پیغام نشر کړي.
زه رمضان د کندهار ولایت سپین بولدک ولسوالۍ یم. ما دوه کاکان ورک دي، یو محمد رسول 13 کاله کېږي، نعمت الله 15 کاله کېږي. ولایت دامن ولسوالی قربان کی ناتره کسوی هر مسلمان ورو چی په دې اړه معلومات لري، د دې شماره دی حال را کی شرینی دی تر لاسه کی تر بیا و څو واغه زنیوی دروش پته کی تر افتا اشتا نو د شش اشتا دوا چار
معلوم دي شل کالو مدلاری دا درخیم پراو دی ورک دی دو کالا چلو میشتی وشتی ورکی کتا سر چپتی رسی مینی دی بایلا ساوی کتا تا سر چپتی و دیش میرا زنگو آخستی پر اتاوی شب پالا سر سلواتا او دو پلان نمی جالی خان
بله السلام علیکم سلام زابر ورک شمال زول سوالی ویسی دون گزمالک که کازوی ورک ده تقریبا شل کاله کیش نداره کسه ویده یا کده از ما خپل از ما زاغا وره یا ده زمر گریه نو دیغ شمیره ده زنگو ویسی پر وسه و تلو تلویش ونیوی پینزه پینزوس ونیوی و سلام
الو سلام علیکم زازی رحمت خبری کم ده کندهار ولایتا ما یو انډیوال دی د پیم په نامه چې د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه دوې میاشتې دوې نوې میاشتې مخکې حکومت کې وه اوس وتلی دی. زما په انډیوال دی کوم خوا ته تللی دی د کندهار خوا ته راغلی دی او نادره کسه ولي ټلیفون یې بند دی که چیرې دی یا د اورې انډیوالان زما غږ اورې ما سره دې په دا شمېره تماس ونیسي 0 اویا 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 0 اویا
علیکم. دا زما یو خری دی په نامه د جاول حق دی، د ملا شمع خون زوی دی، د بندې کجکې د ولسوالۍ دی، د بګالخېلو د کلي دی. دا 15 کاله کېږي چې ورک دی، عمر یې 20 کاله دی. دغه که چاته معلومات یا ته ایسته پاتې یې چې یا په یو مابس کې بندي وي او یا یو څوک د ده په هکله او معلومات ولري، موږ ته دې په دغه شماره زنګ ووایي: 0 1 1 6 5 3 4 1. والسلام، وقت مو نه ضایع کوم.
ډیر محترم او ګرانو د ازادۍ راډیو کارکوونکو تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. باد سلام، از فضل کبیر، ننګرهار ولایت د بشیراګام ولسوالۍ اوسیدونکی. زما یو انډیوال دی، نوم یې ولد خان، ولدې اطلس خان، د پاس پچی اوسیدونکی دی. دا یو کار کېږي چې د کابل د میدانی هوایي نه نادارکه شوی دی. که هر چاته معلومات وي په دې شماره موږ ته زنګ ووهئ. انعام وړ دی، انعام لري. شماره دا ده: 0 2 1 4 5 5. شماره بیا تکراروم: 0 2 1 4 5 5. دا به مو ډېره ډېره مهرباني وي چې دا سړي دا رقم ته راکړئ. والسلام، بای احترام، فضل الله بن راغی.
زمونږ مصباح په نامه باندې یو ورور ورک دی، چاته معلومات دي نو په دې شمېره دې زنګ ووایي: 0 3 9 6 2.
بلې، السلام علیکم. زه د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. بار سلام، زما یو شی ورک دی چې دا عبدالعزیز زوی دی، د عبدالستار په نامه دی. زه د هلمند ولایت د مسکلا ولسوالۍ نه ستاسو سره پاړي کوم. که د ده په حق نه هر څوک معلومات لري، مسلې په دا شمېره باندې زنګ ووهي. زموږ د پسیو نمبر دی: 0202 8 15 2 15 15 0. دا زموږ د پسیو نمبر دی. که هر څوک د عبدالستار په حق نه معلومات لري، موږ 1,000,000 افغانۍ جایزه ورکوو. موږ ته دې په دا شمېره باندې زنګ ووهي. شمېره بیا وایم: 0202 8 15 2 15 15 0. د ازادۍ راډیو څخه ډېره مننه. دیو جهان.
بلی، السلام علیکم. زه اسم اسلام د کندهار ولایت نه خبره کوم. زما یو دا قریب دی، د عمه زوی مې دی، نامه یې نومېږي، د بار کار کې دا نه درکه شوی دی. کار چاته معلومات چې په دا شمېره دې زنګ ووهي: 0 1 1 2 1 3 1.
زه بشیر احمد احمدی د هلمند په ندالي ولسوالۍ. زما یو اکا ورک دی چې اوس یې 10 کاله کېږي، د محمود الله په نامه دی. ما ته یې په دا زنګ ووهي: 0 1 6 5 5 0 0 1. اته شپږ.
زه حاجي ملا مزمل اخون د کندهار د ولایت څخه خبره کومه. د هلمند په ولایت کې د کجکي په ولسوالۍ کې زما د یو احمد زوی دی، خان محمد د میږي، د حیات خان اکا فقیر مرحوم زوی دی. دی تقریبا د نکاله کیږي ورک دی نو که یو څوک د د په حق له معلومات لري او یا د ژوندې معنا معلومات د تکیږي په دغه شمیره دی ماته دغه ټلیفون وکي او هر څوک د د په حق له معلومات لري بیا جایزه هم ورکول کیږي ان شاء الله او کوقدرانی هم کیږي چې بس صفر اویا وشپته ولس پنځه سو پنځه دیش په دغه شماره باید چې موږ سره دغه بیا معلومات په دغه شماره سره شریک کړي.
زه روزګان ولایت ته چشنو ولسوالۍ څخه خبره کوم. زموږ یو ورک ورور د څلور کال کې د څلور کال راځي چې ورک دی د روزګان ولایت ته چشنو ولسوالۍ د بشنه د کلي اوسیدونکی دی. په نامه جانانو میږي د د پلار نوم یې عبدالحمید اکا حجی عبدالحمید اکا دی او د نیکه نوم یې باز محمد دی. که هر چاته د جانان په نامه باندې معلومات وي د ژوند یا د مرګ درک وي نو موږ ته دې باره په دغه دوو شمارو باندې خبر راکړي. صفر اووه صفر اته څلور پنځوس او رونوي اووه ویشت. یو ځل خپله شماره وایمه.